سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان د لوږې له یوې سونامي سره مخامخ دی.
غریبي نشته اوس ولاړیان خپل ګلکار پخوا شو کارونه و اوس نشته کارونه.
د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو په اړه د پاکستان د ادعا په برخه کې شکونه رامنځته شوي
چې دا کوم کس وژل شوی دی هغه مفتي خالد بلکې په نامه باندې د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی.
د طالبانو لوی مشر په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل لپاره یو شورا جوړه کړې. دا څه ډول شورا ده؟
دا چې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي شوی نه ده.
او د کونړ خلک وایي چې د دوو سیندونو او برېښنا کوټونو له لارلو سره سره په تورتم کې اوسي.
د شپې د فانه چې دي ماشومان سبق نشي ویلی، برېښنا نه وي، ټپه دوره تېری.
نور مطالب هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره میلیارډونه ډالرو ته اړتیا ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان د مړینې په اړه بې خبري ښیي. راپورونه وایي شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی ازمویلی دی. ملګرو ملتونو نن ویل چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پني ته اړتیا لري. ملګري ملتونه او ځینې غیر دولتي سازمانونه نن د وی آنلاین غونډې پر مهال په افغانستان کې له 22 میلیونو اړو کسانو سره د مرستې لپاره خپل پروګرامونه ارزوي. د دغه پروګرام لمخې د افغانستان په 50 گاونډیو هیوادونو کې له 50 میلیونو او لکه افغانانو سره د ملاتړ موضوع هم شامل ده. د ملګری ملتونو د اعلامیې لمخې په 2022 میلادي کال کې د کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د پروګرامونو لپاره څه باندې 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. په بشري چارو کې او د بیړنیو مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په جنیف کې خبرلانو ته وویل چې په افغانستان کې انساني غمیزه د راتلو په حال کې ده. وروسته له هغې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېلابېلو نړیوالو ادارو په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن په ټویټر کې لیکلي طالبان د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان دا اداره دوي. کریمی لیکلي طالبان ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان سرحدونه خوندي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د دوشنبه په ورځ د ګډ امنیتي تړون سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال د افغانستان چاپیره د امنیتي کمربند جوړولو وړاندیز کړی وو. شغلی رحمان ویلي وو چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایتونو کې تر 40 زیات تروریستي کمپونه جوړ سوي چې تر 6000 زیات وسلوال پکې دیره دي. د ننګرهار د والی ویان ملا قاضي عادل په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د پاکستاني طالبانو پخواني ویان مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یې فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی دی. د پاکستاني طالبانو غورځنګ پرون په ویلامیا کې ویلي و چې خراساني ژوندی دی خو په دې وروستیو کې له دې غورځنګ سره کومه دنده نه درلوده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځنګړي استازي توماس ویست سره له افغانستان سره د مرستو پر دوام ټلیفوني خبرې وکړې. د شغلی کرزی مطبوعاتي دفتر نن په ویلامیا کې ویلي په دغو ټلیفوني خبرو کې له افغانانو سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د اسانتیا پر برابرولو، له ښوونکو، استادانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرستې په باب بحث وسو. د ویلامیا له مخې دواړو لوریو په افغانستان کې د تعلیم د ودې، په خاصه توګه د نجونو لپاره د تعلیم د زمینې برابرولو په باب هر اړخیزې خبرې وکړې. د کونړ چارواکي تاییدوي چې په وټپور ولسوالۍ کې له غره د تیږې ښویېدو په پیښه کې یوه ماشومه وژل سوې ده. د کونړ د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویلي چې د نن سهار په دې پیښه کې شپږ ماشومان ټپیان سوي هم دي. د اسادآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر عطاولا ساپی ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځایه درې ټپیان وروړل سوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغه تیږه د سختو اورښتونو له کبله ښویېدلې ده. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تیرې اونۍ مرګونې ناکراري په تړاو یې تر اوسه نږدې 10,000 کسان توقیف کړي دي. د نیول سوو کسانو شمیر داسې وخت زیاتېږي چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف علی خان اسماعیلوف د نوي صدراعظم په توګه ټاکلی دی. اسماعیلوف نن یوې غونډې ته وینا هم وکړه چې پر دولتي ټلویزیون په ژوندۍ بڼه خپره سوه. ولسمشر توقایف پرون دوشنبه د ګډو ګټو د تړون د سازمان غونډې ته په وینا کې وویل چې تر اوسه په ناکراریو کې د مړینو دقیق شمیر معلوم نه دی او په دې اړه څېړنه روانه ده. تر دې یوه ورځ مخکې یو دولتي بنسټ د مړینو شمیر 144 ښوولی و. دغه اعتراضونه د جنوري پر 2 د قزاقستان له لویدیځ څخه د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په وړاندې پیل سول چې وروسته د دې هیواد نورو سیمو ته پراخ سول. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. د جنوبي کوریا په وینا دغه توغندۍ شایي تر هغه توغندي چې تر ږغې سرعت زیات دی او شمالي کوریا تیره چهارشنبه ازمویلی و لا پرمختللی وي. د جنوبي کوریا د لوی درستیزانو ګډې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی او د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي چارواکي په دې اړه په څېړنه او تحلیل بوخت دي. د شمالي کوریا لخوا دا تازه توغندۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته وتوغول سو. په نیویارک کې د دې غونډې پر مهال د هغه څه په اړه بحث وسو چې پیونګ یانګ تر ږغ د چټک توغندۍ ازموینه بللې ده. د امریکا او جاپان په ګډون د امنیت شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د هغو فعالیتونو د مخنیوي غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د بې ثباتۍ سبب کیږي. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه یې له بل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ سي. د امریکا د درملو د تنظیم اداره وایي چې دغه نوی واکسین به په مشخص ډول د کورونا وایرس اومیکرون بڼه په نښه کړي. د فایزر کمپنۍ اجرایه مشر البرت بورلا پرون وویل چې یو نوی واکسین چې په مشخص ډول اومیکرون بڼه په نښه کوي شاید ډیر ژر د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې د تایید لپاره وړاندې او شاید تر مارچ میاشتې پورې خلکو ته ورکول پیل سي. بورلا د نورو متخصصانو خبرو ته هم اشاره وکړه چې وایي د کورونا ضد واکسین به په تدریجي ډول ځینو کسانو ته د زکام په وړاندې د واکسین په څیر په کال کې یو وار لګول کیږي. اومیکرون د کورونا وایرس نوې بڼه ده چې په چټکۍ په خلکو کې خپریږي خو علایم خفیف دي او ډیر د مړینو سبب نه کیږي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، کدا او نور خبرونه غواړئ په تفصیل سره وګورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. بسره اوسې په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی موضوع د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای افغانستان د لوګې له یوې تسونامي سره مخامخ دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسؤوله وایي چې تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي او هلته یې د بېوزلو اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلی دی. طالبانو تر اوسه د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت هومره هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه یې
شپک 50 کلن زمری چې خایي د کار د نشتون لامل خپلې لاسي کراچۍ ته ډډه وهلې. له زړو جامو او شلیدلو بوټانو یې د بېوزلۍ اندازه لګېدای شي. سترګې اخوا دې خواړوي چې ګوندې د چا تر کور یا دوکانه پورې د رسولو لپاره کوم بار پیدا کړي. زمری ته د 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. مخکې خټګورو، خو اوس چې ژمی دی او د آبادۍ کار نشته اړ شوی چې کراچیوانی وکړي. وایي ډېرې ورځې ورته کار نه پیدا کیږي او خالي لاس خپل کور ته ستنېږي. د پلازمینې کابل په بیلابیلو سیمو کې د زمري په شان زرګونه بې وس او بې روزګاره انسانان استوګن دي چې ښایي د خپلو کوچنیانو د نس د مړولو لپاره پوره خواړه ونه لري. د دې خار د چلسوتون په سیمه کې استوګنه یوه څلور کسیزه کورنۍ چې د جګړو پر مهال د کاپیسا له نجرابه راکډه شوې ده له همداسې یو برخلیک سره مخ ده. خوجسته وایي خاوند بیکاره دی او دوی اوس مهال په کور کې د خوړو لپاره توکي او په سخت ژمي کې د خونې د ګرمېدو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ زیات ستونزې لرو، خاوند مې بیکاره دی، درې اولادونه لرو. خاوند مې هره ورځ د کار په تمه له کوره وځي، خو ماښام زیات وخت خالي لاس کور ته راځي. نه سون توکي لرو، نه د خوراک لپاره غذا. کور مو کرایي دی، د برېښنا له درکه او دوکاندارانو پوړوړي یو. څوک راته اوس پور هم نه راکوي.
دوی د میلیونونو هغه افغانانو له ډلې دي چې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ را وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې. سلګونه زره انسانان بیکاره شوي، بانکي سیستم لا هم ګډوډ دی. د افغانستان 9.5 میلیارده پانګه کنګل شوي او میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان د لوږې له سونامي سره مخ دی. د رویټرز خبری ایجنس په حواله په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مسوله مری الن مک ګروټي تازه د افغانستان بیلابیلو سیمو په ځنګړ ډول شمال ولایتونو ته سفرونه کړي او هلته د اړو افغانانو ژوند له نږدې کتلې. رویټرز دا غلی مک ګروټي له قوله لیکلي دي چې ډېرې افغان میرمنې وکتلې چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره آن د نوموړي پښو ته ځانونه وغورځول. دا شان ډیرې نارینه ولیدل چې د کثافاتو په سطلونو کې د خپلو کوچنیانو لپاره خوراکي توکي لټول. په راپور کې راغلي دي چې اوس مهال زیات شمیر اړ افغانان د لوږې له عذابه کړیږي او دوی آن له اوسني حالت پخوانی جګړیز حالت غوره ګڼي. د رویټرز په راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د یادې استازي له قوله راغلي دي چې اوس مهال نږدې 23 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد له نیم زیات نفوس جوړوي للوګي سره مخ او بشري مرستو ته سمدستي اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکړی او ویلي وو چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره 2.5 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې بریده هم بد نه دی لکه څومره چې په اړه ویل کېږي. په همدې حال کې ټاکل شوې ده چې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې خپل ګډ عملیاتي پلانونه اعلان کړي. په دغه غونډه کې به د افغانستان بشري وضعیت ته د رسیدګۍ او هم په سیمه کې له افغان کډوالو سره د مرستې پر لارو چارو خبرې وشي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي وو چې تیر 2020 کال په افغانستان کې بشري بحران ته د رسیدنې لپاره 1.5 میلیارد ډالر راټول کړي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. تیره ورځ د پاکستان د سرکاري او دولتي میډیا ترڅنګ نورو رسنیو هم د پاکستان د پوځي استخباراتو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې د پاکستاني طالبانو ویان محمد خراساني په افغانستان کې وژل شوی دی. خو تیره شپه د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي د خپل ویان د وژل کېدو ادعا رد کړه، مګر ویل چې د خپل یو بل غړي مفتي خالد بلتي د وژل کېدو په اړه پلټنې کوي. د رسنیو په راپورونو کې محمد خراساني په یو بل نوم خالد بلتي هم یاد شوی، خو دا چې د دې خبر حقیقت څه دی؟ خالد بلتي او محمد خراساني آیا د یو کس دوه نومونه دي او کنه دي په دوی کې کوم یو وژل شوی دی؟ په دې اړه د ازادۍ راډیو د مشال څنګه همکار داوود خټک د مشال راډیو له همکار سره خبرې کړې دي. له طاهر خان سره د خغلی طاهر خان د خبرو په پیل کې وای
د پاکستان امنیتی سرچینو خو دلته چې کوم پاکستانی رسنۍ او سریا میډیا سره خبر شریک کړي نو پاره کې خو هغه دا خبره کوي چې دا اوسنۍ چې کوم د پاکستانی طالبانو ترجمان دی ویان دی محمد خراساني په نامه باندې هغه وجل شوی دی. لیکن چې کوم ما ته خپل معلومات وکړه د اوسنۍ پاکستانی طالبانو یا مخکنی طالبانو چې دا کوم کس وجل شوی دی دا پیژنی چې هغه مفتی خالد بلکی په نامه باندې دا د طالبانو په خوانی ویان پاتې شوی او د سره زما سو واری خبرې شوې دي. او بیا کله چې په 2000 څوارلسم کال کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې حمله شوې وه. نو د چکم ټلیفونونه کړي وو هغه وخت کې، او د دې ذمواري اخیستې وه چې دا طالبانو کړی دی. نو ماتم فون راغلی، ماته اوس هم دا یادېږي چې دلته په اسلام آباد کې یو بازار کوم هغه وخت سهار، او دا ټلیفون راغلی. بیا په دویم ورځ سره ما ډېر ارګومنټ کړی وو چې دا خو ماشومان ودلی شي
ترخصه لکه دین. خو دا تویشه چې محمد خراسانی د طالبانو چې کوم اوسنۍ ویان دی نه دی وشل شوی؟
نه بالکل نه، ځکه یو خو دا بل څه دا پښتو سپیکینګ نه، لکه دا د اسکردو شمالي علاقو کې او اوسنۍ چې دی ناګه کله ناکه چې خو سپ اردو کې بیانونه عمومي خپرېږي، لیکن کله چې ورته مونږ ته واټس اپ ګروپ کې میسج واټس اپ میسج کو نه هغه پښتو کې جواب راکړي. نو ما دا پښتون دا اوسنۍ چې دی نو دا اوسنۍ خو بالکل نه دی.
او دا هم زمام یو بل پښتنه دغه هم و چې د دې نوم سره بلتی لګېدل، نو د دې څه مطلب بلتستان دی یا کوم ځای دی؟
بلتستان دی دا چې دا خپل هغه نوم دی. نو ځکه او بل چې کله تیر ورځ پاکستاني امنیتي چارواکو کوم خبر دلته پاکستان کې میډیا سره رسنیو سره شریک کړی دی، نو په هغې کې خپل همدې دغه مفتي خالد بلتی نوم یاد کړی دی. او بلتی دا چې نوم دا د شمالي علاقو.
او بل طالبانو چې کوم بیان راغلی، یو مختصر غوندې بیان راغلی چې په هغه کې دی ویلي دي چې موږ تحقیقات کوو، دای په کې ویلي دي چې محمد خراسانی ژوندې دی او روغ رمټ دی، خو د بلتی په حواله سره، یعنی د دې مفتي خالد په حواله سره اطلاعات دي او موږ تحقیقات کوو. خو په هغه کې یو جمله بیا دا هم لیکل شوی ده په هغه اردو ژبې بیان کې چې خالد بلتی چې وو دا د طالبانو مهم کمانډان یا مشر نه و. دې کې څومره حقیقت دی؟
دا د دې دوارو ډلو د شدت پسندو یو طریقه کار وی. ما ته یادې کی چې کله انا سر قانون ول شو، نو هغه وخت بیا افغان طالبانو بل خبره کوله چې دا خو یو ځکهون کې دی، یو طالب دی، د تنظیم ته هیڅ سره تعلق نه لري. دا جدي تاثیر ورکړ. دا بیان کې ځکه په زمانه زړه دا ذکر شوی وی چې تیر ورځ چې دا خبر کله راغې دا په پاکستانی میډیا کې ډېر زیات دا یو لیست ستوري چې تمون وایو مهم خبرو، بیا په تفسیر شروع شوی او بریکینګ نیوز دا شین. نو ممکن دا چې پاکستانی طالبانو د دغه تاثر د کمولو لپاره دا خبره کړې، او دا خو درسته چې اوس خو د هغه ذمواري دا وخت نه وه.
یو پښتنه طاهر خان صاحب بلم ده چې دا سړی چا وژه؟ د ده د دې وژنې هغه حالات هم څه داسې ډېر مشکوک غوندې دي. څوک وایي په ډز وژل شوی، څوک وایي چې د لاش په بورې کې موندل شوی. نو که دا راته لنډ ووایه چې دا څنګه واقع شوي، د څه شی دی؟
د دوو ذریعو په حواله کې هغې سرګما خبرې شوي دي. یو د طالبانو په خوانی یو کس دی چې هغه د دې پیښې نه خبر و. دویم چې کوم افغان ژورنالیستان دي په سیمه کې هغې سره هم زما خبرې شوي دي. نو دا راته ویلې شوي دي چې دی دا د بورې خبره خو بالکل دوسته چې د مړې چې هغه خراب شوی هم دی، او دی بالکل بدلې شوی دی او لکه زیات خراب و هغه د مړې ځینې وخت خپل بیا دوام یو کس وکړه چې هغه ټوټې کړی شوی دی. دویم دا چې بل کوم کس د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو خبر دی هغه سره زما خبرې شوي دي. دوه ورځې مخکې دی هغه غیب شوی وو، او بیا په پاکستاني طالبان د ګرځېدلو حملتونو تلاش هم کوو.
خو دا معلومه نه ده چې دا چا وژلی دی.
نه
ټیک ده. او طاهر خان صاحب، په داسې وخت کې دا وژنه شوې ده چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو خبرې هم کله کله کېږي، که څه هم کوم چې یو میاشت هغه کوم ډزبندي شوي وه هغه ډزبندي اوس ماته شوې ده، او طالبانو بیا خپلې حملې تیزی کړي، او پاکستان هم ویلي دي چې زموږ د طرف نه په دې حملې کېږي. خو آیا که یو بل کوشش داسې کېږي د خبرو اترو، چې د بعضي وزیرانو د طرف نه داسې خبرې راغلي د پاکستان چې خبرو اترو کوشش کېږي، نو د دې سره په هغه باندې اثر پرېوځي؟
اوس وګوره جنگي حالت، او جنگي حالت معنی دا چې کله د ټي ټي پی په خپل باندې انکار وکړ د اوربند غزولو نه، بیا دغه نه پس تور وروسته د پاکستان د فوج ترجمان بیان وکړ چې دین جن کې طالبان هم خپل حمله هغه نجات کړی دي. نو جنگ روان دی، لیکن او د پاکستان د فوج ترجمان خدا و چې ډایلاګ ان هولډ دی، یعنی ولر په الحال نو. خو لیکن زما دا شی نظر نه دی چې دا سلسله به مکمل ختم وي. څه نه څه ځکه وي چې څنګه پاکستان دا وایي چې افغان پاکستانی طالبان افغانستان کې دي، هلته نه فعالیت کوي، او ظاهر خبره ده چې د دې افغان طالبانو نه غوښتنه وي. خو دغه د فوج ترجمان په خپله هم دا خبره وکړه، بل افغان طالبان هم سهار او ماښام لګیا وي چې دوی به چاله استعمال نه وکړي. په افغان طالبانو به هم زما نظر دا دی چې د پاکستان یو
یو اخیری پوښتنه لرم، که لنډ راته وایې. بالکل لنډ، چې دا کومه وژنه چې اوس شوې ده، نو په دې به یعنی تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله چې د دوی په دې اوسنیو وختونو کې حملې ډېرې سیوا کړې وي، او داسې څرګندېده چې د دوی کوم هغه اخلاقي هغه دی یعنی مورال بوست چې ورته وایو هغه ډېر اوچت شوی، نو دا وژنه چې اوشوه د دې به په هغې باندې اثر وي؟
بالکل، او زما نظر داری زیات اثر به ځکه وي چې په کوم انداز کې دی غیب شو، بیا په کوم انداز کې دی مړ شو، په کوم انداز کې د خبرونه رسنیو سره میډیا سره شریک شول، نو ضرور به باندې باندې
او طالبان کوم انتقامي کاروایی کولی شي. ټي ټي پی
اخو دغه روایت دی، اخو هغه اکثر بیا وي، لیکن یو اوس مهمه خبره ده چې کله دې اعلان کړي د ملي د تایید او وروسته بیا دغه بیان هم په دې باندې راشي، نو دا خو هغه د پوځ کومه موقع په لاس باندې ورځي. او ظاهره خبره ده چې کله داسې یو مرګ وشي په یو وسلوال ګروپ کې ډله کې، نو بیا به د هغې خپله خلک بیا خواهش لري د خپلو مشرانو نه چې د هغې د اطمینان لپاره خصوصا ګامونه واخلي.
صحیح طاهر خان صاحب، ډېره زیاته مننه.
د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان و چې له داود خټک سره په مرکه کې د پاکستاني طالبانو د ویان د وژل کېدو پر بېلابېلو اړخونو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل او په جنیو کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازولۍ او د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي اسیا کې د بخښنې د نړیوال سازمان غړي سمیره حمیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښه د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره د طالبانو نوې هڅه ده. اغلی حمیدی د طالبانو لخوا د ښاغلي جلال نیول یو تور او ناقانونه اقدام بولی.
د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیولو په تړاو د خبرګونونو دوام د بخښنې نړیوال سازمان او په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي له طالبانو غواړي چې د کابل پوهنتون استاد او سیاسي کارپو فیض الله جلال خوشی کړي. په جنیوا کې په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان دایمي استازولي په یو بیان کې چې پر ټویټر خبر کړی ویلي چې طالبان باید فیض الله جلال زر تر زره خوشی کړي. د دغه بیان په یو برخه کې راغلي موږ د پروفیسور جلال د بیړنۍ ازادي او د نظام د هغې ویرې خپرونکي بهیر او د 15 میلیونه څخه زیات هغو افغانانو چې له اساسي حقونو او ازادۍ ناسمه ګټه اخیستل کیږي او اوس له طالبانو سره برمته سوي د مخنیوي غوښتونکي یو. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم تازه په یو بیانیه کې د فیض الله جلال د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په جنوبي اسیا کې د دغه سازمان فعالې سمیره حمیدی د پوهنتون د استاد فیض الله جلال د نیول په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي جلال د ناسم کړنو ناقانونه نیونو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو او د تورته نورو مسایلو په اړه د بیان د ازادۍ له حقه د ګټې اخیستنې له امله نیول شوی او د دې په خبره د طالبانو دا کار غیر قانوني دی. هغه څه چې طالبانو په رسمي ډول توجیه کړي او ویلي دي چې فیض الله جلال د دوی تخریب کاوه. خو اغلی حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د استاد جلال نیول د طالبانو لولوري د بیان د ازادۍ او هغو څیرو د ځپلو نوې هڅې دي چې د دوی پر ناسمو کړنو نیوکه کوي.
متاسفانه طالبان در حال
له بعد امرګه طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو د لری کولو، د ښځو کار او ټول ګډون کېدو په برخه کې هیڅ ډول زمينه نه ده برابر کړی او هیڅ ډول خدمت یې نه دی کړی. کله چې د استاد جلال په شان کسانو نیوکه وکړي په یو تور یې نیسي او دایو خودل چې هر څوک پر هغوی نیوکه وکړي، طالبان به هغوی تر ظلم او فشار لاندې ونیسي او خلکو ته د کار کولو لپاره هم ژمن نه دي. موږ د استاد جلال د بی قید او شرط او ژر تر ژره خوشی کولو غوښتونکي یو.
د نوموړي په خبره طالبانو د کابل په نیولو سره د هغو خلکو لپاره ویره خپره کړې چې پر دوی نیوکه کوي او د ځورونې تاوتریخوالي او حملو هدف یې ګرځوي. اغلی حمیدی وایي ډیری هغه کسان چې د طالبانو له لوري ورسره تاوتریخوالی سوای د بشري حقونو مدافعین، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان او د اکاډمیکو ادارو غړي دي. فیض الله جلال د تیرې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د امنیتي ځواکونو له لوري د خواله رسنیو په پاڼو کې د طالبانو پر ضد د انتقادي لیدلوري د خپرولو په تور نیول سوای دی. هغه پاڼې چې د ښاغلي جلال د کورنۍ د غړو له لوري جعلي بلل سوي دي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت د بیان ازادي کې د اسلامي اصولو او د ملي منافعو په چوکاټ کې ژمن دی او هیڅ ستونزه په دې برخه کې نه لري. کوم کس چې د پوهنتون د استاد له ادرس څخه د ملي امنیت پر خلاف فعالیتونه کول او د تخریبي او د نظام پر ضد د تخریبي کړنو کې لاس درلود، د استخباراتو له لوري څخه نیول شوی ترڅو توضیحات په دې اړه باندې ورکړي.
ښاغلي کریمی په دې اړه چې فیض الله جلال به څه وخت لبنده ازادیږي جزئیات شریک نکړل. لدې سره د ښاغلي جلال لور حسینې جلال په خپل ټویټر پاڼه د یو عکس په خپرولو لیکلی چې پلار یې کومه ټویټر پاڼه نه درلوده. د فیض الله جلال کورنۍ ادعا کوي چې د هغه له نیول کېدو تر اوسه د نوموړي له لیدو او ورسره له خبرو کولو محروم ګرځول سوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې د فیض الله جلال نیونې په تړاو په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارېدلي دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر وان برانت په خپله ټویټر پاڼه د ښاغلي جلال نیول ناقانونه بللي او لیکلي دي چې طالبانو ښاغلی جلال د سختګي شواهدو پر بنسټ نیولی دی. په کابل کې هم یو شمېر مدني فعالانو د یکشنبې په ورځ د ښاغلي جلال د نیول کېدو په غبرګون کې اعتراض وکړ او د هغه د خوسي کېدو غوښتونکي سول. فیض الله جلال د تیرو حکومتونو د کړنو منتقد هم و او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کړنو په اړه هم په رسنیو کې توندې نیوکې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په کندهار کې د ټولنیزو او حکومتي ستونزو د حل په مقصد د دینی عالمانو یو شورا اعلان کړی ده. ازادي راډیو د دې شورا تشکیل چې څلورویشت غړي لري او ټول د کندهار اوسیدونکي دي ترلاسه کړی ده. په دې نوملړ کې مولوي حبیب الله آغا د دې شورا رئیس، مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال او مولوي محمد مجاهد اداري او مالی مسؤل نومول شوی دي.
دوو معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړ چې د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په کندهار کې د دینی عالمانو یو شورا جوړ کړی. د دې شورا هدف په ځایي کچا د ټولنیزو او حکومتي ستونزو حل خودل شوی. ازادي راډیو ته د دې شورا د تشکیل بشپړ نوملړ هم را رسیدلی دی. په دې نوملړ کې د شورا ریاست مولوي حبیب الله آغا ته سپارل شوی او مولوي اختر محمد زعفرانی مرستیال ټاکل شوی. د شورا اداري او مالی مسؤل بیا مولوي مجاهد نومول شوی دی. سرچینې وایي دا شورا یوازې د کندهار په کچا د ستونزو د حل لپاره کار کوي. د شورا د تشکیل په نوملړ کې هم ښکاري چې ټول غړي دینی عالمان او د کندهار د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر آغا چې د دې شورا اکثریت غړي پیژني ازادي راډیو ته وویل د جګړې له وخته د پاتشو یو شخړو د حل لپاره لیدنی عالمانو جوړ شوی داسې یو شورا ته اړتیا و.
که آینده د شورا وسیاسي باجی باجی مشکلات چې هغه صلح او جرګي او تزورات لري چې هغه جرګه باندې وسینو پغه کې قومي سپینځري هم راځي د اړتیا طبقه خلک پکې راځي نو دا بیا زما فکر باندې ډیر په شخړو په خلاصون کې ډیر سہولت پیدا کی او په اسانه طریقه به شخړې خلاصي.
د طالبانو حکومت کڅ هم منی چې داسې یو شورا د جوړیدو کار پیل شوه خو وايي لای چاري بشپړ شوی نه دي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
بلې و داسې شوراګانې تر کار لاندې دي ولې تر اوسه پورې کار نهایي سوی نه ده. ولې دا هغه شورا نه ده چې په یو ځل به د هیواد په کچه جوړیږي او د ځینو مهمو مسایلو په اړه به پریکړې کوي. هغه هم تر کار لاندې ده په نظر کې داسې کارونه بشپړ شي او پرمختګ ولرو.
ښاغلی کریمی دا هم ویل دا ډول شوراګانې به په ټولو ولایتونو کې جوړ شي او د ولس او حکومت ترمنځ به د همغږۍ اړیکو او د کارونو د انسجام زمینه برابروي. هڅه مو وکړه په کندهار کې د دینی عالمانو د ټاکل شوی شورا له مسؤلانو او یا هم غړو سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د لیندې په نولسمه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو حکومت یې د سیاسي سلام مشورو لپاره د دینی عالمانو یو شورا جوړوي. خغلی مجاهد زیاته کړې وه د نورو موضوعاتو تر څنګ به دا شورا د اسلام له نظره خو ته په حکومت کې د ونډې په اړه خپل نظر هم له دوی سره شریک کړي. خود طالبانو حکومت دا نه وایي چې له دینی عالمانو جوړه شوی شورا به څومره صلاحیت ولري او تر خوا به یې تشکیل څومره او څه ډول وي. د طالبانو په حکومت یې ولوی نیوکه همدا ده چې د خپل حکومت په تشکیل او په دولتي چوکیو د ګمارنې په برخه کې ډیر تمرکز په دینی عالمانو کړی او د ټولنې نورو برخو ته یې ځانګړې پاملرنه نشته. خو طالبان دې نیوکه ته په ځواب کې وایي دوی په تخنیکي بستونو مسلکي کسان ګمارلي او د ټولنې نور برخو ته یې هم پام کړی. یو اندېښنه دا هم ده چې د طالبانو د حکومت موډل ورو ورو د ایران د اوسنی نظام بڑه غوره کوي. هغه چې ټول صلاحیت د رهبری شورا په واک کې دی او دا شورا بیا د یو مذهبي مشر لخوا اداره کیږي او لخواخ یو اجازه پرته یې نه څوک د ګمارنی او نه هم د کومې پریکړې حق لري. هغه اندېښنه چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر منوریدون کو شیبه ورسته دی ازادی رادیو اونیس پروگرامونه نیمه نړۍ او اساسی او بشری حقوق وړاندې کیږي. خدا شیبه څلور نیمه بجې دی پامکړې د خبرونو لندیسته.
ملګرو ملتونو نن ویلي چې په افغانستان کې د بشري غمیزې د مخنیوي لپاره روان میلادي کال د 50 میلیارد ډالرو په ارزښت بس پنیتا اړتیا لیدل کیږي. طالبانو د تاجکستان د ولسمشر وروستۍ څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د تاجکستان پر سرحد د تخریبي فعالیتونو لپاره ګڼ کمپونه جوړ شوي دي. د ننګرهار د والي ویان په دې ولایت کې د پاکستاني طالبانو د پخواني ویان پر مړینه بې خبري وشوده. په پاکستان کې ځینو سرچینو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي مفتي خالد بلتي چې د محمد خراساني په نوم یو فعالیت کاوه پرون په ننګرهار کې وژل شوی. د کونړ چارواکي ته ویلي چې په وټپور ولسوالۍ کې لغره د تیژې شوېدو په پیښه کې یو ماشومه وژل شوی او شپږ نور ټپیان شوي دي. په قزاقستان کې چارواکو ویلي چې د تېرې اونۍ مرګونې ناکرارۍ په تړاو یې تر اوسه نږدې لس زره کسان توقیف کړي دي. جنوبي کوریا وایي چې شمالي کوریا یو مشکوک بالستیک توغندی خپلو ختیځو سواحلو ته توغولی دی. فایزر شرکت د خپل جرمني شریک بایو انټیک په مرسته د کورونا ضد داسې واکسین جوړوي چې اوسنۍ هغه لبل ډیزاین سوي واکسین سره ګډ شي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته لومړی نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپرېږي. خو لومړی د نن سپورتي خبرونه.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمره لوبډالي لوبغاړو د ویسټ انډیز ویزې ترلاسه او ډیر ژر به د 19 کلنو لوبغاړو په نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته روان شي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل د کورونایي مشکلاتو او د غراز د میلادي کال د رخصتیو له امله د افغانستان له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو لپاره د ویسټ انډیز ویزې له ځنډ وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا په مرسته ترلاسه شوې. که څه هم چې د دغو لوبغاړو د ویزو په ورکړه کې ځنډ له امله په څو تمریني لوبو کې د ګډون بې برخې شوي، خو ښاغلی هوتک وایي چې دغو لوبغاړو له وخت څخه په استفادې خپل تمرینونه کړي او د کرکټ په نړیوال جام کې سیالیو ته تیار دي. ټاکل شوې ده چې دغه سیالۍ د روان میلادي کال د جنوري میاشتې په 14مه نیټه په ویسټ انډیز کې پیل شي. په دغو سیالیو کې د 14 هیوادونو له 19 د کم عمره کرکټ لوبډلې په خپلو کې سیالۍ کوي چې د فبروري میاشتې تر 4 نیټې پورې به دوام وکړي. په بلخ ولایت کې یو شمیر ورزشي کلبونه وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو شمیر هغه ورزشي کلبونه چې د جواز پرته فعالیت کاوه او یا د جواز د اعتبار نیټه پای ته رسیدلې وه د طالبانو د حکومت له لوري وتړل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات تیره اونۍ له دغو ورزشي کلبونو د لیدنې په محل دوی ته خبر ورکړی و چې د جواز د نه ترلاسه کولو په صورت کې به کلبونه وتړل شي. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش عملیات په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کلبونو د ارزونې لړۍ روانه ساتي.